زاوی رادیو درنو مینوالو او پتیرا بیا درو کوسو وازیزانو د خبرونی ګران اوریدونکو ته سلامونه او ښه هیله وړاندې کوم. ستاسو د پوره روغتیا او سوکاله ژوند په هیله درن ورځی دغه خبرونه تاسو ته ما ته هر روشان برابر کړی. قدرمنو دوستانو، زموږ ځینې ګران اوریدونکي بیا هم په خپلو پیغامونو کې زموږ څخه دا پوښتنه کړې ده چې د دغه پروګرام یعنی د ورکوسو عزیزانو خپرونه په کومه ورځ او پر څو بجو خپریږي. که څه هم دغه معلومات موږ په تیرو خپرونو کې هم خپلو ګران اوریدونکو ته ورکړی دی، خو بیا هم په دې باب یادونه کوم او هیله ده چې دغه وختونه یاداشت کړي. د ورکوسو عزیزانو پروګرام هر یک شنبه د سهار د 9 بجو په خپرونه کې نشریږي او تکرار یې د جمعې د ورځې د 5:30 بجو په پروګرام کې خپریږي. په دې هیله چې په دغه ټاکلي وختونو خپلې خپرونې ته غوږ ونیسئ، رابسو د نن ورځې خپرونه به د هغو ګرانو اوریدونکو په پیغامونو سره پیل کړو چې ستاسو د ځینو پیدا شویو دوستانو او خپلوانو په باره کې معلومات راکوي.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو کارکونکو او ګلالیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوش او خوشاله بیاست. زه محمد اسلام همت يم، د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه می ستاسو سره تماس نیولې. غواړم په نننی تماس کې تاسو ته د یو دوست په اړه معلومات ورکړم چې د شاو خالص کالو رئیس د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې وسیږي. یاد کس محمدین نمیږي. کله وایي زه د بلخ يم، کله هم وای د لوګر، او بعضی وخت هم وای چې زه د کابل یم، خو د ټیک سیمه چاته نشي. محمدین د لسکالو رئیس د لیپ دلارام ولسوالۍ کې کاروبار کوي او هیڅ چاته د خپل استوګنی اصلي سیمه نشي. محمدین د پیلن لپاره هم د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې دی. هر مسلمان ورور که د محمدین په اړه معلومات غواړي نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده چې واټساپ هم لري، 0 2 2 1 1. شمیره ځل بیا تکراروم، 0 2 2 1 1. د پیغام د خبرېدو په هیله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه روشن سه محترم، تاسو تخنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیک وصل شوم، زه ولحک مرخیل هغم به د ننګرهار ولایت ته. زه راځم، موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سری سپلې په پښو دي، او د چپ لاس دا یوه ګوته هم کږه ده. نو که دا هر چا وي نو د انساني همدردۍ له مخې دي ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته سالار شمېره وایم، 0 8 8 4 3 0 3 3. واټساپ هم پېشته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمېره 0 9 0 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا هم وایم، واټساپ پېشته دی 0 8 8 4 5 0 0 3 3 5. سلام هم درته وایم، 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم، 0 9 0 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا وایم چې دا فعال شمېره ده، هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي، نو عکسونه کله چا په کاري ورته ورلېږم. 0 8 8 4 5 0 0 3 3 5. له تا څخه د ازادۍ راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړو. خبرونه الله مو مل شه.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نو استاذ خبر درنش، هیله کیږي چې قدرت الله نامی کس چې د خدای رام زوی دی، د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی، نو د کوچنوالي څخه نادرکه سوی دی. پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمي حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو سر څخه په درنش هیله کیږي چې دا اعلان ته وسپاري استي تر څو کورنۍ خبر سي، او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي. 0 8 8 1 1 9 5. پر دغه نمبر دې زمر سره رابطه وکړي، ان شاء الله نو دا کسب تر خپل کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
د ازادي رادیو کارکون ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیری دی. نو تقریبا دغه څو میاشتې کېږي چې د لیده په بازار کې گزاره کوله. د دا یخ پر رسېدو سره موږ کور ته راوستی او زما سره په کور کې راسره دی. کم د کم مسلمان ورور وی زما ژغ اوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي. 0 8 4 6 4 3 0 په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی دی تسلیم کړي. شمیره یو ځل بیا اعلانوم: 0 8 4 6 4 3 0. دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې زنګ ووهي. خپل کوچنی دی تسلیم کړه سه. نو کوچنی زما سره اوس په کور کې را سره دی. نو دغه کوچنی که څوک پیدا سو زما سره دی اړیکه ونیسي. دعاګانې کوي. السلام علیکم.
درنو اوریدونکو، په دې هیله چې ستاسو کوم پیدا شوی عزیز په دې جمله کې وي، اوس به هم راسو د هغو دوستانو پیغامونه به په ګډه سره واورو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي.
په سر کې باید ووایم چې زموږ یو اوریدونکي د کوم ورک شوي شخص عکس په واتس اپ کې ایښی دی، خو خپله یې خپل ږغ نه دی ثبت کړی. زه د دې ورک شوي شخص نوم او نشانې وایم. دغه شخص یو ځوان دی چې روح الله نومیږي او د محمد رحیم زوی دی چې مشهور په شیرین دی. 14 کاله عمر لري. د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ د صاحبزاده صاحب د کلی دی او 4 ورځې کېږي چې ورک دی. د دغه اوریدونکي د ټلیفون شمیره په دې ډول دی: 0 9 9 8 5 5 5. شمیره بیا تکراروم: 0 9 9 8 5 5 5. بل د واتس اپ شمیره ده: 0 9 9 4 4 9 0 5. شمیره تکراروم: 0 9 9 4 4 9 0 5. یو بل د واتس اپ شمیره هم سته چې هغه په دې ډول ده: 0 9 3 2 9 8 1. شمیره بیا تکراروم: 0 9 3 2 9 8 1.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تخته پل د کلي دی، د اخونزاده خېلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15 14 کاله کې زیات کم دغونه به کېږي چې ورک شي. د ټلیفون نمبر 0 8 0 4 2 1 2 5 8 1. دوهم نمبر چې اتصالات دی: 0 8 4 9 5 5 4 1 8. دغه زما د ټلیفون نمبر دی. او ایله خلک دي ایله زنګونه نه وایي، شاید څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي. انشاءالله خپل تر طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي غونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله. خدای تعالی دې مهمان قبول کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم تاسو ته ورېږم. زه هم ولا لغونی ما لغمان له خاصه کوم چې خو ما شي نه درک شو دې الهام فلون دا شهر ته ونه کې نو ته ورو په لازم یو شي چې رو اته شي چې هغونه ها شکایت یو اته یو نه شي پروا یا اتیا نه وی شپه تا یا په دې کې نو چې پیغام نه تر کې وسو په ما.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته زموږ یو ځوان سوي دی د صدا په نامه دی. د پلار نوم یې دوست محمد دی. مساکله د ولسوالۍ څخه ورک سوی دی. تقریبا 15 کاله عمر لري او د ورکې چې دی ورک سوی دی 8 میاشتې کېږي. نو کې په اړه کوم نور معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېرو زنګ ووهي. د بي سیم شماره ده: 0 8 0 5 8 2 2 5. یو ځل بیا د تیلانو ونې: 0 8 0 5 8 2 دوه پنځه دا پندسین شماره ده او بل شماره ده اعلانوم صفر و اته دوه صفر اته صفر څلور درې اته یو ځل بیا صفر و اته دوه صفر اته صفر څلور درې اته هر ور چې په اړه معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي. الله په امان.
آزادی ټول کارکون کو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه محمدی د بلخ ولایت چهر بوله کول سالی د زیږی د نوارې د کې سما اسکم ما یو ملګری دی په نامه د محمد جین تاجی عثمان زوی دی د محمد امان محمد رسول نظام الدین ملک دین او تاجی دین ورور دی د بلخ ولایت چهر بوله کول سالی وسیدون کړي د طالبانو په تیر رژیم په دوهم کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې و مخکې د کور څخه وتلی دی په دې مقصد چې زه ځم دوبۍ ته یا عربستان ته. نو که چېرې یادیز ما غږ اوري یا بل ور د په باره کې معلومات لري نو د اسلامي همدردۍ له مخې دې په دغه شمېره باندې تماس ونیسي. صفر اووه دوه ور اته شپږ درې اووه صفر دوه درې دا یې څاله شماره ده او بله شماره ده صفر اووه اووه شپږ صفر اووه درې صفر اته دوه. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه یم عبیدالله ارمانی د بلوچستان کوټي جنوبي پښتونخوا خانوزۍ څخه خبرې کوم. ازادي راډیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورک شوی عزیز دی د ډېر وخت څخه ورک دی د نو لوس کال سره د کورونا درک دی په جمعه خان اکا زوی دی د غنیجان په نامه ده. نو د غنیجان ورور که په خپله زما اواز اوري یا بل مسلمان ورور د غنیجان په هکړه معلومات لري ولې تې باور وکړي ملګرو چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډېر زیات پسې خفه دي چې دی دا لس کاله نه کاله لس کاله اوس دی د کورونا درکه دی. نو که هر مسلمان ورور ته د غنیجان په هکړه معلومات کړي یا غنیجان ته په خپله زما اواز اوري نو موږ ته دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي نو موږ به ډېر زیات شکریا ادا کړو. ازما نمبر د سیم صفر درې سوه شپاړس اتیا سل اوولس. نمبر یو ځلې بیا تکراروم صفر درې یو شپاړس اته صفر یو ډبل زیرو یو اووه. دا زما د ټلیفون شمېره ده. ازادي راډیو زنده باد د پیغام د نشرېدو پیل.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما ولایت عبدالملک ته هلمند ولایت ته کجکی د ولسوالۍ د نانخیلو د کلی اوسیدونکو. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د پنځو کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک شوی دی. نوم یې مصباح الله دی په بل نامه نانوک دی او دا نقشه ده چې ډنګر او غنمرنګ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله درزا د پاره دي و موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. دا شمېره ده زما صفر اووه څلور نه اووه اووه دوه اووه یو اووه. بیا هم درته وایم صفر اووه څلور نه اووه اووه دوه اووه یو اووه. والسلام با احترام.
نزدیرا ډټول کارکونکو او ردوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما دا کازو چې شکیولان میجو د نایزت لازوی د پنجل مسجد زابل ولایت ته فردول سوالی د راګه د کلی وشدون کی دي. عمر او سیوی ښکار دی په قدیمانه او پرنګ غنمرنګ لهجه یې ست کېز ده. د مدرسې طالب دی یو کال کیږي چې خپل کور ځخه نادره کړي. نو که هر مسلمان ورور هغه ته په انسان په داخل کې یو بهر کې زموږ ژغ اورې کچاري دلوي یا په دې اړه معلومات لري د الله د رضا لپاره د پلان شمېر زموږ سره اړیکه ونیسي او ان شاء الله د خپل تور مطابق جایزه هم ورکوو. صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش. صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درو څلوېښت. صفر اویا دوه سوه اته اتیا صفر اووه سوه نه نوي. او زموږ د واټساپ شمېره ده صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یوه اکا زوی دی د یلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ دی محمد نسیم نومېږي. شپږ میاشتې کېږي چې دا درکه سوی دی او دغه عصبي مشکل لري، نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې دې پر دغه شمېره اړیکه ونیسي، 0 اویا 1 سوه 1 نوي 0 8. خدای مو مل سه. وسلام.
سلام علیکم روشن صاحب، تاسو ته د ازادي د اوسو برنامې ټولو اورېدونکو ته سلامونه. هیله ده چې ښه به یاست. جان پر یادېمه د هلمند د پیغام پرېږدمه. زموږ یو ګران دوست هغه محمد نومېږي، د محمود الله کازوی دی. یو کال مخکې له خپل کوره نه درکه شوی دی. هر چا ته که په هره معلومات وي مې د خپله ږغ اوري. زما سره په دغه ټلیفون شمېره اړیکې ونیسي. په ټلیفون شمېره ده 0 1 0 8 9 2 3 4 8 4. یو بل شمېره باندې 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2. شمېرې سره بیا تکراروم 0 1 0 8 9 2 3 4 8 4. 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2. سلام شمېره ده 0 1 0 8 8 9 1. یعنی 0 1 8 4 2 0 8 2 0 9 6 1.
السلام علیکم. د زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جمعیت د کلي د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه بله کور زخه نادرکه ده. نو کچیرې دغه پیغام یو څه زر خپور سي او د دغه ورکې معلومات چاته وسي، نو موږ ته دې پر دغه نمبر حالا کې 0 1 0 8 5 0 2 5 5. نو دا پیغام کچیرې څه زر خپور سي ډېره مهرباني به وي. د ازادي راډیو له کارکوونکو څخه مننه.
سلامونه روشن سے محترم تا تا د ازادي ټولو خوګو ته یو خاص سلام ممدا وحمو به. روشن سے وو پیغام د سره پریدم ورکشوی عزیزانو کې محمد الله سحر ننګرهار ولد د کامی ول سوالی نمی د سره تماس نیولې. روشن سے محترم زما تر زوی حمزه ولد دل محمد تر سو ونی تر مخ کې کابل تا پر لا ورکشوی چې هر چاته معلومات د همدردی د مهې د من سره په دې دوه خبرګو شمارو اړیکه ونیسي. 0 1 3 سوه اویا 5 سوه 15. بل شماره اتصالات خام 0 8 5 سوه 9 سوه 3. روشن سے محترم تاسو نم دا هیله ده چې تاسو زمونږ دا هغه بار بار نشر کړئ او چار چا پیدا کا هغه ته مونږ ته په هم ورکولې. روشن سے تاسو نه ډیره مننه چې مونږ ته مو د دې خبرونه په لار وغه کړی. خو وخت
نامونه روشن صاحب، تا ته د ورکسو اجزانو پروګرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده. یو وخت ټول ورکسوي دوستان له خپل کورنیو سره یو ځای سي. زه نبی الله زابلی د زابل ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي اوسیدونکی باریک دین د درمن خان کاکا زوی د نور الدین ورور. څلور میاشتې مخکې له خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لور یې حرکت کړی ده. له هغې ورځې تر نن ورځې موږ او کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لرو. باریکدین دیرس کاله عمر لري، په نشي توکو هم روږدی ده. کورنۍ کې ماشومان مور و پلار ورته د انتظار شېبې شماري، سخت ورپسې په خفګان دي. که هر څوک د باریکدین په اړه معلومات لري، مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابلی سره دې په همدې دوو شمېرو اړیکه ونیسي تر څو د ده معلومات له خپلې کورنۍ سره شریک کړو. زما د تلیفون شمېره د افغان بیسین 0 1 0 8 5 0 5 0. تکرار 0 1 0 8 5 0 5 0. او اتصالات سی واتساپ هم په کیشته دی 0 8 5 0 5 0 8 1 0 6 8. تکرار 0 1 8 5 8 5 1 8 6. نبی الله زابلی د باریک دین زابلی پلټه.
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلام وایم. بعد له سلامه زه د ولایت کابل نه نوم می احمد دی. زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی، نوم یې حمیدالله دی. که چا لیدلی یې نو د ثواب له خپاره په دې شمېره زنګ ماته ووهي. صفر او صفر درې وارې پنځه، بیا دوه پنځه، بیا اوش پاک. دا زما نمبر دی. شماره بیا وایم: صفر اویا پنځه سوه پنځه پنځوس پنځه ویشت شپږ اویا. دا زما نمبر دی. نوکار چا لیدلی کور مې په کابل ولایت کې دی، تیز شماره دی، زما سره په تماس کې ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه غیګل د هلمند ولایت د ګریش د ولسوالۍ سره پاړی کې یم. تای روشن صاحب تا ته سلام. د ازادي راډیو تعقیبي ټولو ته زما سلام ورسیږي. بعد سلامه زموږ یو د عامه زوی دی، د منیر په نامه دی. تقریبا دا پنځه کاله کېږي چې زموږ څخه نادرکه سوی دی. هېڅ په اړه یې معلومات نه لرو، د کوره وتلی دی، بیا معلومات نه لرو. نو که دی خپل زما غږ اوري یا په یو بل څوک د ده په اړه معلومات لري، زموږ سره دې په دغه لمبر باندې معلومات وکړي. صفر و اته څلور اووه څلور یو و پنځه یو. شمېره یو ځل بیا تکراروم: صفر و اته څلور اووه څلور یو و پنځه یو. واټساپ هم پر پاره دی، ساده رنګ د پاره هم ده. سید ورور علام وساته قلم مل. السلام علیکم.
زه د غزنی د ولایت د مقر د ولسوالۍ د کوچپوفنج علاقې د ملي د اوسېدونکی یم. ما یو هلک ورک ده، د دیارلس سپکسو قدرو به وي. اختر محمد نومېږي، د نعمت دا زوی ده. هر چا ته معلوم وي په دغو اسمانه ته دې حال ور: صفر اووه 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 صفر درې وارې نه نه درې اووه دغه اسمانه دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قری شرمباد تاسو ته په تماس کې يم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام. روشن صاحب ته سلام. زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی دی، د کاری زوغان د کلی دی. دا نویش کاله کېږي چې نادرکه دی، نه د مرګ درک لرو او نه د ژوند درک لرو. که چا یا لیدلی یا مانه څوک ورسره پېژني یا چا ته معلومات چې یا د مرګ یا د ژوند، ما سره دې په دغه اړیکه تماس ونیسي. دوی په سین د ستور سین سړی وو او په ټیپاپ چا مرمې خوړلې وه، په راسته لاس باندې د لړم چاپ وو. نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسي: صفر اووه سوه یو دېرش شپږ سوه دوه اتیا څلور سوه پنځلس. شمیره یو ځل بیا تکراروم: صفر و صفر درې یو شپږ اته دوه څلور یو پنځه. او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومېږي، د راز محمد فقیر ورور دی، دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی، د نوزاد د کاري زوغان اوسېدونکی وو.
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ ورغ وایست. ما یو ورور دی، ګل احمد نومېږي. دا څلور میاشتې کېږي نادرکه دی. ټلیفون یې څلور میاشت تر مخه کار کوي، نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات سته یا خدای په خپل زما غږ اوري. ما ته دې په دغه شمېره تماس ونیسي: صفر اووه اته یو سلو سلور سلویشت نشپیت سلور اویا. بیا تکرارم شمیره: صفر اووه اته یو سلور سلور شپږ نه اووه سلور. والسلام.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې په نامه د ذوالحق ده، د هلمند ولایت د کجکیر ولسوالۍ ده. دا وروره د درې میاشتې کېږي چې ورک سوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو. پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی خپل زما آواز اوري، دی د لمبر ته زنګ ووي: صفر اته اویا نه شپېته درې پنځوس څلور سوه پنځه څلوېښت. بل سلام نمبر دی: صفر څلور اویا پنځه څلوېښت څلور سوه یو دېرش اته سوه یو دېرش. دا زما دواړه لمرونه دي. وروره هر یو کولی شي چې یا ور معلوم یې یا پیدا کړی یې، وروره ما ته دغه نمبرو اړیکه ونیسي. د خدای په امان. ښه وخت.
قدرمن اوریدونکو د نن ورځې په دغه پروګرام کې د نورو پیغامونو د خبرولو وخت او ځای نه دی پاتې. په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه مشتره ولېږئ. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته آرام ژوند او ښه چارې غواړم. د خدای په امان. مختمه ګورنه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00422211214115
د آزادی میلمه. درنو اوریدونکو السلام علیکم. زموږ نننۍ میلمه ارشاد منصور نومیږي. ښاغلی منصور د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی او اوس د طب د ډاکټر په توګه په بریتانیا کې کار کوي. ډاکټر منصور په کابل، فرانسا او بریتانیا کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې کړي او ګڼ شمېر ډاکټرانې روزلي دي. ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلي هم دي. له ده څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپلو لومړنیو زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې د غزنی په ولایت کې کړې دي او له صنایع لیسې فارغ شوی یم. د غزنی ولایت ښوونځي وروسته د کانکور د امتحان له لارې د کابل طبي پوهنتون ته کامیاب شوم او د کابل طب پوهنتون می ولوست او له فراغت وروسته د کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت سره می دنده پیل کړه او خیمه د اتو کلونو لپاره کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت دنده تر سره کړه او په دې اتو کلونو کې د کلینیکی کار تر څنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم او په مختلفو ډپارټمنټونو کې می تدریس وکړ او په عین حال کې مې په تحقیقي کارونو کې چې د پوهنتون د استادانو یو اساسي دنده و هم برخه اخیسته.
ولې مو طب انتخاب کو؟
اصلا د افغانستان شرایطو د پکتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې طب ډیر مهمه ګڼل کېده. زما لپاره شخصا تر ټولو د طب هغه مسلکی بود وو چې ما غوښتل د یو ډاکټر په توګه خدمت وکم، د یو ډاکټر په توګه وپېژندل شم او تر ډیره هغه د مسلکي اړخ جذابیت وو چې زه یې طب ته علاقمند کړم. ځینې نور دلیلونه هم وو، د بېلګې په توګه د افغانستان شرایط، د افغانستان د خلکو فقر، محرومیت، دا ټول هغه څه وو چې فکر کېدو چې طب ته او ډاکټر ته او طبابت ته ضرورت ډېر دی. او په عین حال کې د طب رشته داسې یوه رشته وه چې په اسانه پکې خدمت کېدلی شوی، یعنی په مستقله توګه یو چا کولی شوی، یو ډاکټر کولی شي د یو ناروغ رنځ وپېژني، د هغه د رنځ لپاره درمل ورکړي او یو لوی مشکل حل کړي. نو په دې اساس ما ته طب له ډېر پخوانه یوه جذابه رشته وه او غوښتل مې چې له دې لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په پکتیا کې زیږیدلی یاست. اکثره افغانان چې په ولایتونو کې زیږیدلی دي چې کله کابل ته راشي بیا هملته پاتې شي، حال دا چې په خپل زیږنځای کې ورته شاید لا ډیر اړتیاوي. تاسو ولې بیرته خپل ولایت ته ستانه نه شوئ؟
بله، واقعا زه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی یم او زما خپله هیله دا وه چې خپلو خلکو ته په کلیو کې په لرې پرتو سیمو کې خدمت وکړم. خو کله چې زه فارغ شوم ومې لیدل چې په نورو برخو کې هم موږ ته ډیر ضرورت دی. مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې وغټه خلا موجوده وه، د تحقیق په برخه کې وغټه خلا موجوده وه. نو ما ته دا ډیره مهمه ښکاره شوه چې ما خپل ظرفیتونه، خپل موقف او توانایي ولیدې چې ما ته به ښه دا وي چې د نورو ډاکټرانو په روزنه کې، د نورو په تدریس کې خپله انرژي مصرف کړم. نو په دې توګه به زه وکولی شم ډیر معاصر تمام شم ډیرو زیاتو خلکو ته به مې ګټه ورسی. او په دې اساس ما نه تنها چې خپل په کلینیکی برخه کې په کابل کې کار وکړ، د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت مې له ډیرو ډاکټرانو سره همکاري وکړه، د هغو په روزنه کې، له د تدریس په برخه کې. نو دا خپل ما فکر وکړ چې زما مؤثریت به دلته ډیر وي، زه به وکولی شم ډیرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم، ځکه په لرې پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکټر په تنهایی سره ډیر څه نشي کولای، ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي. یوازې ډاکټر په تنهایی ډیر کم څه کولای شي. نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولای شم چې دغه سیستم رامنځته شي، تر څو موږ وکولای شو د دغه سیستم له لارې یو څه معیاري طبابت، یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې، په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو. او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کېدای شي چې ډېر ډاکتران او په ښه کیفیت ډاکتران او د طب محصلین وروزل شي.
اوس تاسو چیرې کار کوئ؟
زه د وروسته له دې چې د څو کلونو لپاره ما تدریس وکړ، یو فیلوشپ د یو کال لپاره ما د فرانسې هیواد ترلاسه کړ، او هلته مې له یو کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم په 2018 کال کې. او وروسته په 2006 کال کې ما د انګلستان هیواد د ماسترۍ یو سکالرشپ ترلاسه کړ. دا سکالرشپ د آزاد رقابت له لارې او د ټولو ملکونو، د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمنځ د رقابت له لارې ما ترلاسه کړ. او د لندن په کینګز کالج کې مې خپله ماسټري تکمیله کړه. او د ماسټري له تکمیلېدو وروسته زه اوس فعلا د خپل پی ایچ ډی په برخه کې مصروفیت لرم، د مختلفو پوهنتونونو سره د څېړنو په برخه کې او د خپلې پی ایچ ډی د پروژې په برخه کې کار کوم. فعلا د انګلستان په هیواد کې یم او باور لرم چې یوه ورځ به وکولی شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم، او د خپلو زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپل دنده پیل کړم.
ډاکټر صاحب، دې موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی، د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډېر استادان او نور کادرونه مهاجر شول، تاسو ځان ته مهاجر نه وایست، ځکه چې په خپل راغلی یاست، په سکالرشپ له لارې راغلی یاست او زده کړې کوئ. که مو زده کړې بشپړې کړې، دکتورا مو واخیستله، په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اوسنی شرایط ډېر دردونکي او ناهیلونکي دي. زموږ اکثره استادانو خپل دنده له لاسه ورکړه، یا یې خپله وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي، ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډېره د انسانانو هغه ډېر ابتدایي حقوق او شخصي ازادۍ پکې سلب شوي دي، او د دې تر څنګ په مسلکي شکل سره د کار کولو وړتیا، کار کولو هغه محیط ډېر محدود شوی. نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول، په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ د کاري برخې اړتیا ده هغه موجوده نه ده، او د دې تر څنګ ځینې خنډونه او ځینې ننګونې هم شته چې ډېر مسلکي کسان یې له کاره زړه توري کړي دي، او ډېرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړې ده او خپل هیواد یې پرېښی. ولې په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پرېښودلو ته مجبوره کېږي، مهاجرت ته مجبوره کېږي، نو ښه دا ده چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي، او وکولای شي په نوي محیط کې هم هغه خپل مسلکی ژوند په مخ بوځي او خپل مسلکونو ته په یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي، ترڅو راتلونکي کې که امکانات برابرېږي له خپلو تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له آزادی رادیو د آزادی میلمه پروګرام اورئ. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی.
ډاکټر صاحب، له دې ځای نه هم فکر نه کوئ چې په یو نه یو شکل سره له خپلو خلکو سره مرسته کولی شئ؟ مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، له دې ځایه تدریس کوي، دوی نوو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت هغو ته، یو خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربه یې زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پوهنتونونو ته تدریس کوي. په دې کله فکر کړی دی؟
بالکل بالکل ساروان صاحب، زه خپله له تیرو څو کلونو راهیسې دې آنلاین زده کړو په برخه کې خپلو هیوادوالو سره په کار لګیا یم، او دا یوه ډیره مؤثره لار ده په نننیو شرایطو کې، تر څو وکولی شو دغه نوي معلومات او علمی کانفرانسونه او حتی هغه تغییرات چې له نورو لارو په افغانستان کې عملي کېدای نه شي، د آنلاین زده کړو له لارې موږ وکولی شو خپلو هیوادوالو ته ورسوو. دا یوه مؤثره لار ده، زه خپله کوشش کوم له دې لارې خپل نه موجودیت جبران کړم، له خپلو همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم، او آنلاین کانفرانسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې زه خپله هم ډیر علاقه لرم، او خپل نورو هغه کسانو ته چې دغه وړتیا لري او دې برخه کې کار کړی دوی ته هم زما سپارښتنه هم ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې تر څنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې مثلا د څو کسانو په همکارۍ هغه بشپړې شي. نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولی شو په ګډه کار وکړو. نو زه له مختلفو په مختلفو برخو کې له ځینو ډاکترانو سره او خپلو همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم، تر څو بعضې تحقیقي مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خپرې کړو، چې دا خپله په افغانستان کې د اکاډمیکي بډاینې لپاره او اساس ګڼل کیږي.
ډاکټر صاحب، په خپله ژبه باندې ځینو استادانو د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلي دي یا په خپله تالیف کړي دي، په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کار کړی دی او یا مو دې موضوع ته توجه کړې ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغو ژبو څخه ده چې په طبي برخه کې ډېر کم مواد او ډېر کم سټانډرد مواد لري، مخصوصا په تیرو شلو کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یو برخه شم چې د احتیاط د درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ، چې دا نړیوال نصاب په سلهاوو کسانو ته ورسید، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې تر څنګ په انفرادي توګه ما هم علاقه مندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کړم، او یو ډیر هغه څه چې ما ډیر ضرورت باله او مخکې موجود نه و هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې مواد و، نو هغه مې یوه ژباړه د معتادینو د درملنې لپاره مې د یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه، او خوشبختانه د دغه برخې د کارکوونکو لخوا په ډېره ښه توګه د هغه استقبال وشو. او د دې تر څنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالې خپرندوی ادارې په رسمي همکاري د هغو یو کتاب چې د عصبي ناروغانو آسانه معاینه نومیږي او په نړیواله سطحه یو مشهور کتاب دی، د هغو د رسمي ژباړې جواز مې ترلاسه کړ او هغه مې په ښه کیفیت د تصاویرو د کتاب د نورو ضروریاتو او د آنلاین ملحقاتو سره سره پښتو ته ترجمه کړ او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت په نړیوال معیار سره خپور شي او خپلو هممسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسېږي، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسي ښه بلدیت نه لري یا له انګلیسي موادو استفاده ورته مشکله ده، دغه کتاب ورسره ډېره همکاري کولی شي او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې یوه مغلقه برخه ده او معاینه یې ډېرو وړتیاوو ته ضرورت لري په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوي دي او هیله ده چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب، دا کار مو په دې دورې کې وکړو چې تاسې په بریتانیا کې یاست؟
دا د دې کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه، خو په تېرو دو کلونو کې مې ډېره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله، هو، تېرو دو کلونو کې مې اکثر برخه دلته بشپړه کړه.
نو د دې معنا دا ده چې تاسې دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ډی بوخت یاست وخت پیدا کولی شئ چې طبي کتابونه وژباړئ؟
بالکل، دا تر ډېره زما شخصي علاقه او تر ډېره هغه د خپل وخت سپما او له وخته ښه استفاده بولم، نو په هغه خاطر ما وکولی شوی دې برخې ته وخت ورکړم او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، د ورځې یو ساعت، دوه ساعته، نیم ساعت مسلسل وخت ورکړل شي، نو په اوږد مهال کې ډېر کار کولی شي او ډېره لاسته راوړنه درلودی شي.
یعنی هغه خبره ډېره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په مقر کې ژوند ډېر بوخت دی، څوک وخت نه نشي پیدا کولی. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولی شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. د دې ځای د مصروفیت په اړه، د دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست، توپیرونه طبعا چې باید ډېر وي د افغانستان او لندن ترمنځ، خو کوم شی چې تاسو ته ډېر مهم ښکاره شوي دي یا د توجه وړ ښکاره شوي دي که په هغو خبرې وکړي؟
همداسې ده، دلته ژوند له افغانستان ډېر متفاوت ده او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال رښتیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته، او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هر برخه کې که څوک کار کوي، کارونه په ډېر جدي توګه څارل کېږي، په ډېر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې، ستاسو د کار نتیجه پوښتل کېږي، او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سر ته ورسوي او هغه څه چې ورنه غوښتل شوي دي هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډېر مشکل دی، او دې تر څنګ یو بل مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي، او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه، په اوله کې له ډېرو ننګونو سره مخامخ کیږي، ځکه دلته هر څه متفاوت دي، هغه څه چې په افغانستان کې، هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته، هغه ملاتړ چې په افغانستان کې یو څوک له کورنۍ او دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته، نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکله دي. د هغو له هغو سره توافق او د هغو پیژندل اړین دي، او په همدې اساس ډېر خلک د کلونو کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات د ژوند پوره کړي، او هغه تصور چې په افغانستان کې موجود دی د ژوند د سهولتونو په اړه هغه تر ډېره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي او د کار په نتیجه کې هغه خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي. او زه خپل په اکاډمیک محیط کې لا